بجې شوې احمد شبریم د ازادي رادیو د دې ساتو خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی وایي که د دوحې په جوړیدونکي غونډه کې د دوی شرطونه په پام کې نه نیول کیږي نه ګډون غوره ګڼي د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویند حافظ ضیا احمد پر خپله اکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې ښاغلی متقی دغه څرګندونې نن په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرنوف سره په کتنه کې وکړي. هغه خپل شرطونه په غونډه کې له ملګرو ملتونو سره د معنا لرونکو سلام مشورو فرصت او د افغانستان د استازیتوب مسؤلیت په ښه ډول ترسره کول یاد کړي دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان په اړه د دوحې غونډه د فبروري په 13 او 19 نیټه جوړه شي، یعنی راتلونکی یکشنبه او دوشنبه. د طالبانو حکومت وایي خپل شرطونه له نړیوالو سره شریک کړي. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه په دوحه کې په جوړیدونکې غونډه کې د دوی دوه ډیپلوماتان ګډون کوي. میتیو میلر پرون سټیشن به خبریالانو ته وویل چې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړی استازی ټام ویسټ او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری به در ملګرو ملتونو له لوري په دې جوړیدونکې غونډه کې برخه واخلي. په تاجکستان کې د افغانستان د پخواني جمهوري حکومت سفیر محمد ظاهر اخبر وایي په دوشنبه کې د سفارت د انګړ یوه برخه د سامانیان خصوصي ښوونځي زده کوونکو ته ځانګړی کړی ده. په تاجکستان کې د افغانانو یواځنی خصوصي ښوونځی سامانیان د فبروري په 9 نیټه د مالي ستونزو او کرایې نه ورکړې په خاطر وتړل شو. ښاغلی اخبر نن پر خپل اکسپاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې دغه ګام د افغان هلکانو او نجونو زده کوونکو د ملاتړ په هدف شوی دی. دغه ښوونځی 250 زده کوونکي لري او د افغانستان د پرزول شوي جمهوري حکومت نصاب پکې تدریسی شي. د سامانیان د حساب په 2001 کال کې په دوشنبه ښار کې د افغانستان او تاجکستان دغه وخت د پوهنې وزارتونو د مسؤلانو ترمنځ د هوکړې پر اساس جوړه شوې ده. د سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې افغان ټیم ته په یوه ورځنۍ لوبه کې نن د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. لومړی افغان لوبډلې بیټنګ وکړ او د 268 منډو له جوړېدو سره ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ځواب کې کوربه سریلانکا د دریو لوبغاړو په سوځېدو د هدف پوره کړ. د دواړو لوبډلو ترمنځ د روانې فبروري په میاشت کې دا درېیمه 50 لوبه ده چې درې سره سریلانکا وګټلې. تر دې وروسته په افغان لوبډلې له سریلانکا سره په سریلانکا کې د 6 ورونو 3 لوبې هم وکړې. د ایران د تیلو وزیر جواد اوجوی د دغه هیواد د ګازو د یوې نلیکې په اوږدو کې نننۍ 2 چاودنې ترهګریز عمل دی. چاودنې د هغه نلیکې په اوږدو کې شوي دي چې د ایران له جنوبه شمالي سیمو ته ګاز لیږدوي. رویټرز خبري اژانس ښاغلي اوجي په حواله ویلي چې د چاودنو له کبله یوازې د نلیکې نشتې کلیو باندې ګاز قطع شوی چې ژر به بیرته ورکول شي. د ازادي راډیو د ایران څانګې یا راډیو فردا راپور ورکړی چې ایران د چاودنو وروسته په 3 ولایتونو لرستان، زنجان او خراسان کې د ادارو او کارخونو ګاز د دې لپاره قطع کړی چې کورونو ته د ګازو ورکړه ټکنۍ نشي. د روسا کوم ډلې د دغو چاودنو مسؤلیت نه دی منلی. او روسا خبر ده چې د اوکران پر دونیسک سیمه د روسي پوځیانو د نن سهار د توغندوی په برید کې د یو ماشوم په ګډون 3 تنه وژل شوی او 12 نور ټپیان دي. د ازادي راډیو اوکراینی څانګې ویلي چې دغه توغندي د ختیځ سیمه دونیسک په سیلیدوف ښار لګېدلی. او ازادي راډیو په منځنۍ سفر 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د وینوې چړنې لمخې په نړۍ کې افغان دوهم ملت دی چې ډېر خلک یې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. وړاندې به د دې تفصیل درکړو. دا به هم واورئ چې په خوست کې د لسګونو جسدونو ډله ییز قبر موندل شوی.
دا کومې جسدونه چې دی؟ کوپۍ دی یا کوپۍ به د مرمیو ویشتل شوی وي؟
د پاکستان انتخابات په کوم لور روان دي؟
په ډېری څوکو باندې عدالت کې اوس مقدمه دایر شوې دي.
په غزنی کې فارمونه زیات شوي. د فارمونو څښتنان وایي چې اوس له پاکستانه د چرګانو واردات غزنی ته بند شوي. نن په نړۍ کې د میانانو ورسته دا مهیره نه ده، خو په ساړه کابل کې ساش خورا سړه ده.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همشغی دفتر یا اوچا وایي په افغانستان کې له هر 2 کسانو څخه یو د اوږدې مودې په مخه د خپل کور پریښودو ته مجبور شوی دی.
د وچا په وینا د مهال شپږ اشاریه درې میلیونه افغانان د بیلابیلو علتونو له امله بې ځایه شوي دي. جزئیات د سنا ککړ پر راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچاوي په افغانستان کې شاوخوا شپږ اشاریه درې میلیونه وګړي یعنی په هر اووه کسانو کې یو یې له اوږدمهاله کورنۍ بې ځایه کېدو سره مخ دي. اوچا د سه شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د یو راپور په خپرولو ویلي چې افغانستان د کورنۍ بې ځایه شویو له پلوه په جنوبي اسیا کې لومړی او په نړۍ کې دویم ځای لري. د اوچا د راپور له مخې ډیری دغه کسان له تېرې یوې لسیزې څخه د ډېرې مودې راهیسې د بېلابېلو لاملونو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. اوچا وایي په افغانستان کې د جګړو د پام وړ کمښت سره سره دا هېواد لا هم د اوږدمهاله بې ځایه کېدو، د چاودېدونکو توکو پراخې ککړتیا، د ښځو پر حقونو او ازادیو دوامداره محدودیتونو، د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي زیاتوالي، د ماشومانو کار او په کم عمر کې د ودونو له امله د خوندیتوب بحران په لومړۍ درجه کې دی. اوچا خبرداری ورکوي چې دا موارد په هیواد کې د بې ثباتۍ او کړکېچ لامل شوي او په 2024 کال کې د افغانستان تر نیمایي ډېر نفوس به بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا په داسې حال کې ده چې ځینې کورنۍ بې ځایه شوي او له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د جګړو، طبیعي پیښو او بې وزلۍ له امله یې خپل کورونه پرېښي او اوس له ډېرو ستونزو سره مخ دي. ازاده چې له خپل خاوند او درې زامنو سره له کاپیسا ولایت څخه کابل ته بې ځایه شوي ازادي راډیو ته وویل
میړه مې له لاسي کراچۍ سره کار کوي، د کور خرڅ او کرایه نشي پوره کولای. ستونزې بیکاري او بې کوري ده. که یو څوک په کور کې ناروغ وي درملنه یې نشو کولای. زه خپله ناروغه یم، وینه مې میکروبي شوې او زیړی هم لرم خو درملنه مې نشم کولای.
احمد شاه له کندز ولایت څخه بې ځایه شوی او اوس د کابل ښار په کمپنۍ کې د بې ځایه شویو په کمپ کې ژوند کوي. نوموړي وویل چې 50 کورنۍ په دې کمپ کې ژوند کوي چې ټول یې اقتصادي د سرپنا او ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت د نشتوالي له ستونزو سره مخ دي.
دلته زموږ ستونزې ډېرې دي. ښوونځي نشته، کلینیک نشته، کورونه موسم نه دي، د واورې او باران پر وړاندې مقاومت نه لري، آن د ګرمۍ په وړاندې هم مقاومت نه لري.
احمد شاه زیاته کړه چې دوی له بې وزلۍ او بېکارۍ سره مخ دي او ډېری کورنۍ دې ته اړ شوي چې خپل ماشومان کار ته واستوي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د کورنۍ بې ځایه شویو لپاره د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو یاد وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 3,09,000 بې ځایه شوي کورنۍ شته او د طالبانو له بې ځلۍ واکمنېدو وروسته 1,06,000 کورنۍ بېرته خپلو اصلي سیمو ته ستنې شوي دي. د اوچا د راپور له مخې دا مهال په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په ګډون شاوخوا 4,00,000,000 وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د خوست په مرکز کې یو ډلهییز قبر موندل شوی دی. د خوست ښاروالي د مسؤلینو په وینا دا ډلهییز قبر شایي په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د ملاتړي حکومت د مهال وي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست د مرکز اړوند د سړبني په سیمه کې چې لسیزې وړاندې د پوځي تطبیقاتو او نویو سرتیرو به پکې د وسلو د استعمال زده کړه کوله، د شاوخوا 300 یو پخوانی ډلهییز قبر موندل شوی دی. په دې ډلهییز قبر کې چې د یو چکډیم د جوړولو پر مهال رابرسیره شو، د مړو د سره وجودونو یوازې هډوکي او د وژل شویو کسانو د جامو او پګړیو ټوټې او خراب شوي بوټونه او څپلۍ پکې وي. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي د دوی موندنې ښیي چې ممکن دا کسان څه باندې 4 لسیزې وړاندې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل په کلونو کې په همدې ځای کې وژل شوي او بیا د بولډیزرو په واسطه ورباندې خاورې اړول شوي وي. خوست خاروال بسم الله بلال
مثلا یو سات ده چې دا مونږ کله ګوګل ته ویر کړو نو دا تقریبا داسې وخت چې په 1900 کال کې جوړ شوی ده. همداشان دغه پیسې چې کومې دی دا چې کله مونږ ولیدلې تاریخ په شاید اندې تاریخ د ترکې وخت ته پیسې دي چې هغه وکړې دا جوړ شوي دي. نو بل دا چې دا کومې جسدونه چې دی کوپلۍ دي، هغه کوپلۍ به د مرمۍ ویشتل شوي وي، اوس هم به هغه کوپلۍ کې بعضې مرمۍ ښخې وي. او بل دا چې هغې وخت بعضې علمای کرام دا پته لګېږي چې د وخت علمای کرام چې په خپلو بټکۍ باندې تړل شوي دي، بعد له هغې نه بیا سرونو باندې ویشتل شوي دي.
د هغه وخت د قربانیانو د کورنیو غړي وایي په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت د واکمنېدو په کلونو کې یو شمېر قومي مخور، پوځي منصبداران، علمي او روحاني شخصیتونه دوی سره د فکري اختلاف په وجه بندیان، شکنجه او حتی ووژل شول. د خوست اوسیدونکی حاجی منډایر چې په هغه وخت کې پلار په همداسې قضیه کې وژل شوی وایي،
زموږ والد صاحب چې په 1950 کال د حمل په شپږم ورځ د خلکیانو د حکومت لخوا په مساخل ولسوالۍ کې ونیول شو او یوه میاشت دا د خوست امنیت په قمندانۍ توقیف کې توقیف و. تر یوې میاشتې پورې موږ ولید، د هغه نه وروسته بیا موږ دای ونه لید، بیا به چې هر چا نه پوښتنه وکړې یا به څه ګګنې وکړې، هغه و چې هغوی به راته ویل چې یو بل چیرته نقل شوی دی. خو بالاخره وروسته دا هم راته ځینو خلکو لخوا ویل کېدل چې پورته د څړبني یا د وچو خوړو په ګوړوی کې امکان لري چې ولته په شهادت رسولی وي.
د ورکو شوو کسانو د کورنیو غړي وایي دوی لپاره له هغه وخته بیا تر اوسه تر ټولو ډیر ځورونکی حالت دا دی چې د وخت واکمنو به چې کوم کسان له محکمې پرته ووژل، د هغوی شهرت به یې نه خپراوه او د شپو په تیارو کې به یې په پټه پوځي پولیګونونو کې په ډله ییز ډول تر خاورو لاندې کول. د خوست اوسیدونکی نعیم الدین وایي،
دغه کې میګ نیکه و د حاجي صاحب خنادین په نوم، دا کومي مشر و، د زدرون کوم مشر و، کله چې حاجي سلیم ونی یغه نه وروسته یوه ورځ وروسته یې دای ونی. نو په دا وخت کې دوی د خلکیانو حکومت و، مونږ ډیر کوشش وکړو چې خلوص یې کړو، خو خلوص مو نه کړو. دوی وایي چې مونږ کوبل ته وړه، خو کوبل ته نه وړه، بس لا ته ختم کړی وي.
یاد دیوی لدی وړاندې هم په افغانستان کې د شوروي پلوه نظام او وروسته د پخوانی شوروي د یرغل همدارنګه کورنیو جګړو او په ټوله کې د تیرو څلورو لسیزو په جګړو کې د وژل شویو افغانانو لسګونه ډله ییز قبرونه موندل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د خوست په مرکز کې د سلو مړیو یو پخوانی ډله ییز قبر موندل شوی. ویل کېږي چې دا قبر د پخوانی شوروي اتحاد د ملاتړي حکومت ته وخت دی. سبا پنجشنبه د سلواخي شپږویشتمه له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځیانو د ماتې او ایستلو 15مه کلیسه ده چې له همدې امله په افغانستان کې عمومي رخصتي ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلوروي ساعته.
د پاکستان د پخوانی سر اعظم نواز شریف، مسلم لیگ ګوند او متحدانو یې اعلان کړی چې ګډ ائتلافي حکومت جوړوي. شایي له دې سره هغه ابهام پای ته ورسي چې د فبروري د 8مې له انتخاباتو وروسته په پاکستان کې رامنځته شوی دی. تازه حال به د دې ائتلاف په اړه له ګلایاز نواورو په مشال رادیو کې زما همکار.
څنګه تاسو معلومه ده پاکستان شپږو سیاسي ګوندونو په وفاق کې د ائتلافي حکومت د جوړولو پریکړه کړې ده. پرون په لاهور کې د پاکستان مسلم لیگ نواز مشر شاباز شریف سره بیا د پیپلز پارټۍ مشر بلکې شریک مشر آصف علي زرداری او د مسلم لیگ قاف چودری شجاع حسین یو غټ خبری کانفرنس وکړلو. په دې کې یادونه ده چې دا شپږ ګوندونه چې کوم دي، په دې کې مسلم لیگ نون، پیپلز پارټۍ، مسلم لیگ قاف، متحده قاب موومنت، استحکام پاکستان او بلوچستان عوامي پارټي دا شامل دي. نو که د دې شمیرو ته موږ وګورو نو د ډېر په اسانۍ سره په وفاق کې صدر اعظم به وټاکي.
په دغو ګوندونو کې چې تاسو اشاره ورته وکړه، مثلا د استحکام پاکستان مشر له سیاست نه استعفا کړې ده، نو څرنګه دوی به بیا هم له دوی سره یو ځای پات شي؟
هغه استعفا ورکړې ده، خو دا هغه چې کوم صدر دی عبدالعلیم خان هغه په خپل ځای باندې پاتې دی او هغه پرون په ایکس پاڼه باندې چې پخوانی نوم یې ټویټر وو لیکلی دی چې د جهانگیر ترین د استعفې نه وروسته د خپل دشکم پاټۍ هغه دی دا به په ما غرنګ برقرار وي. خو نوموړي په جهانگیر ترین دا غږ هم وکړ، څنګه تاسو خبرې ته اشاره وکړله چې استحکام پاکستان پاټۍ مشر چې دی هغه استعفا ورکړې ده. خو په ایوان کې په پارلمان کې یعنی په ولسی جرګه کې دغه نمائندګي موجوده ده، نو هغه به د ائتلافي حکومت برخه وي.
یو بل خبره ده، د آزاد کاندیدان چې د عمران خان د ډلې دوی دا ادا کوي چې دغه د وسلوشتن فارم لمخي د دوی رای زیات دي، د دوی وکیلان زیات دي په پارلمان کې
او 15 سلوشتن فارم باندې
او بخشه 15 سلوشتن فارم باندې. خو هغه قصه هم روانه ده، دوی خو محکمو ته مخه کړې ده، څرنګه که چیرته پیغه کې بدلون را نشي رسنی څو پاکستان
په پاکستان کې کوم وګورو دا انتخابات هم د نور په سیر باندې لانجمن وو. ډېر سیمو کې په شپږم ورځ هم د درغلیو پر ضد احتجاجونه روان دي، په پیښور کې هم شوي دي، په بلوچستان کې هم روان دي، په کراچۍ کې هم شوي دي، په پنجاب کې البته اغرن خال خال ښکاري. خو
که په پنجاب کې د دوی اداوې ډېرې دي، د تحریک انصاف ګوند،
تحریک انصاف ګوند چې کوم ملاتړي آزاد امیدواران دي، نو که هغه وګورو د هغې شمېر لږه دغه نه لږه شانه سوا ده د مسلم لیگ نواز نه. خو دې کې بیا ځینې نور آزاد هم لکه آزاد په دې معنا دي چې زیاتره ته هغه د پاکستان د تحریک انصاف نوماندان وو.
نو د تحریک انصاف والا خدا خبره هم کوي که چېرته د دوی په وینا د دوی حق ورکړل شي، د دوی د وکیلانو شمېر تر یو سلاویا زیاتې شي، دوی خواته دا خبره کوي.
ځینې قضیه چې دی هغه عدالتونو کې جمع کړل شوی دي. اوس پورې که موږ ګورو نو د پاکستان د ټاکنو کمیسیون چې دی هغه سرکاري نتیجې چې دي هغه اوس اعلان کړي دي. اوس فارم وصل ویختم جاری کیږي او بیا به دینه پسته فارم نه حاصل ویختم جاری کیږي چې هغه کله جاری شي نو هغه نه پسته بیا درې ورځې دي چې هغه آزاد کاندیدان بیا کی هغه یو بیل موضوع ده. خو چې څو پورې ستاسو د خبرې پورې ده چې آیا دې سره بس بدون راشي. خو که موږ ګورو په ډېرې څوکو مانی عدالت کې اوس مقدمه دایر شوې دي او د هغې برخلیک وټاکل کیږي په راتلونکو ورځو کې.
له ګولایاز نه په مننې له پاکستانه به ایران ته مخه کړو. ایرانی چارواکي د دغه هیواد د ګازو د یوې لویې نلیکې په اوږدو کې نننۍ دوه چاودنې ترهګریز او ویجاړوونکی عمل بولي. د چاودنو له کبله د نلیکې شاوخوا کلیو او یو شمېر ولایتونو باندې ګاز قطع شوی دی. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
په ایران کې نننۍ چاودنې د ګازو هغې لویې نلیکې په اوږدو کې شوي چې له چهار محل او بختیاري شمالي سیمو څخه د کسپین سمندر شاوخوا جنوبی ښارونو او کلیو بانډو ته ګاز لیږدوي. دغه نلیکه 1210 کیلومتره اوږدوالی لري او د ایران له ګاز لرونکي جنوبي سیمې څخه سرچینه اخلي. رویټرز خبری آژانس د ایران د نفتو د وزیر جواد اوجی په حواله ویلي چې د چاودنو له کبله یوازې د نلیکې نږدې کلیو باندې ګاز پرې شوی چې ژر به بیرته ورغول شي. د ازادي راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا راپور ورکړی چې ایران له چاودنو وروسته په دریو ولایتونو لرستان، زنجان او خراسان کې د ادارو او کارخانو ګاز د دې لپاره قطع کړی چې کورونو ته د ګازو ورکړه ټکنۍ نشي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د ایران دولتي رسنیو سره د ایران د ګازو شبکې د مشر سعید عقلی د خبرو په حواله لیکلي چې دا یو ترهګریز او ویجاړونکی عمل دی. د چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او ایرانی چارواکو هم په مشخص ډول چاته د ملامتۍ ګوته نه دی نیولې. اسوسییټډ پریس آژانس لیکلي چې تر دې وړاندې د ایران په جنوب ختیځ کې عرب پلو او بیلتون غوښتونکو د ګازو پر نلیکو د بریدونو مسؤلیت منلی دی. د ایران د اسلامي انقلاب را وروسته دغه هیواد په شمال ختیځ کې د کردانو، په ختیځ کې د بلوچستانو او جنوب لویدیځ کې د عرب بیلتون پالو له نارامه کېدونکو فعالیتونو سره مخامخ شوی دی. تر دې وړاندې په 2011 کال کې هم د ایران د ګازو پر نلیکو مبهمې چاودنې شوې چې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د ایران د نفتو وزیر ویلي د دوی دښمن هدف درلود چې پر لویو ولایتونو ګاز قطع کړي، خو په خبره یې د هدف ته ونه رسیدل. په ایران کې نننۍ چاودنې داسې مهال کیږي چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي جګړې او نورو هیوادونو ته یې غځېدو په سیمه کې کړکیچ زیات کړی دی. ایران د لویدیځ لخوا په اوکراین کې د روسیې د جګړې په ملاتړ، په یمن کې د حوثي یاغیانو او په غزه کې د حماس ډلې په ملاتړ تورن دی او د اټومي فعالیتونو له اړخه هم د لویدیځ له سختو بندیزونو سره مخامخ دی.
له خبرونو ور اخوا
نن د فبروري 14مه په نړۍ کې د مینانو ورسته. اوس مهال د کابل هغه کوڅې چې په تیرو کلونو کې به پکې د دې ورځ د لمانځلو لپاره چمتووالی کېدو تشي بې شوره او بې مینې شوي دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د والنټاین ورځ چې د مینې، خوشحالۍ او د ځوانو جوړو ترمنځ د خوښیو ښه پلمه وه اوس ترې بې برخې شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د فبروري 14مه د مینانو نړیواله ورځ هغه ورځ چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې خلک په ځانګړي ډول نجونې او هلکان نمانځي، یو بل ته ګلان او ډالۍ ورکوي، مینان یو بل ته د مینې اظهار کوي، چې دا یادونه معمولا د مینانو د ورځې د کارت، د ګلانو ګېډۍ، چاکلیټونو، ټلیفوني پیغامونو او نورو بېلابېلو ډالیو په ورکولو کوي. خو افغانستان کې د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ وروسته داسې ښکاري چې دا ورځ د کابل د نوي ښار په پیژندل شوې ګل پلورنې کوڅه کې چې مخکې به پکې د دې ورځې لپاره چمتووالی کېده، نن د فبروري په 14مه د همدې ورځې د نمانځلو په پلمه جوړې نه تر سترګو کېږي. د ګل پلورنې کوڅه به هر کال د فبروري په 14مه په سرو ګلونو او نورو ډول ډول ګلانو ښکلې کېده. یو شمیر جوړو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تیرو کلونو کې به دوی رستورانتونو او د ګلونو پلورنځیو ته تلل او دا ورځ به یې له خپلو کوژده شویو او واده شویو جوړو سره یو ځای تیروله. د کابل یوه اوسیدونکې چې واده شوې او وی نه غوښتل راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
دا د پخوا دولت چې و ولنټاین ورځ چې و او ځوانانو کې به یو شور شوق و او خوشحالي به وه او دا ورځ یې به لمانځل. نو د دولت کې چې دی دا ټول بند دي، ولنټاین ورځ نشته، خوشحالي نشته، هیڅ ځوانانو نه سوای چې دا ورځ ولمانځي. نو فعلا په دې دولت کې داسې معلومیږي ټول حقونه نیول سي.
د کابل یوه بله اوسیدونکې سویتا چې تازه کوژده شوې ده وایي چې هیله یې درلوده چې د همدې ورځې په تړاو خپل کوژدن ته په ډالۍ ورکولو دا ورځ ونمانځي، خو ویې ویل چې د طالبانو د بندیزونو له امله یې زړه ښه نه کړ او هیله یې همداسې هیله پاتې شوه.
متاسفانه بعد از بعد مرغدی طالبان و لبیا ځلی واکمنۍ وروسته پر خلکو د نورو محدودیتونو تر څنګ د عاشقانو د ورځې په نمانځلو هم سخت بندیز ولګېده چې دا یو بې ځایه بندیز و او د دې لامل شو چې خلک د مینې د ورځې له لمانځلو بې برخې
شي.
بل پلاو په کابل کې یو ګل پلورونکی چې د موجود حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې نوم یاد شي وایي د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ په لومړی کال هم دا ورځ خلکو ولمانځله او له دوی یې ګلان او تحفې وړلې، خو وایي سږ کال دا ورځ د نورو ورځو په څیر عادي ده.
د ګلانو خرڅلاو او په ممکن مینان دپاره تحفې او هغه شیان جوړېدل چې خلکو به یو بل ته ډالۍ کول. د طالبانو په راتګ سره یا د اسلامي امارت په راتګ سره دغه ورځ په لومړی اولو کلونو کې ولمانځل شوله، خو ورو ورو دغه پروسه پیکه کېدله چې بدبختانه په هیڅ وخت کې هیڅ څوک هم دغه ورځ ممکن نه لمانځي. که لمانځي هم یو مجازي نړۍ یا د ټولنیزو رسنیو کې یو مبارکي یا یو په اړه څه پیغام پرېږدي، هغه نور په عملا په صحنه کې څه شی نشته دي.
دا چې د طالبانو حکومت د ولنټاین ورځ نمانځلو ته اجازه ورکوي کنه ومو غوښتل په دې اړه د دوی د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مینانو ورځ په افغاني کلتور او ټولنه کې ځای نه لري. افغانستان کې د فبروري 14مه یا د مینانو ورځ داسې مهال رارسیږي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دوی حکومت پر ښځو او نجونو د زده کړو، تحصیل او نورو بندیزونو تر څنګ تفریحي پارکونو او د ساتیرۍ ځایونو ته پر ورتګ بندیز لګولی، چې له امله یې ډېری نجونې او ښځې له کورونو نه وځي، چې د دوی په خبره د مینانو د ورځې نمانځل ورته بیخي ناشونی ښکاري.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په غزنی کې ډیره د چرګانو د فارمونو سشتنن وی ل پاکستان د واریدونکو چرګانو مخنیول شوی او دلته ډیره خلکو فارمونو جوړولو ته مخه کړې ده. نور په دې راپور کې
د غزنی ولایت خوګیانو ولسوالۍ په بندیاین کلی کې دلته د وطني چرګانو یو لوی فارم دی چې زرګونه چرګي چرګان پکې ساتل کیږي، پالل کیږي او روزل کیږي. شاوخوا 45 کلن عبدالمجید د دغه فارم مالک دی. دای په غزنی ښار او ځینو ولسوالیو کې لس د چرګو چرګانو فارمونه لري. نوموړی وایي په تیرو کې به افغانستان ته له پاکستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو څخه غوښین چرګان راوړل کېدل، خو په دا وروستیو کې مخه نیول سوې ده چې له امله یې په هیواد کې سوداګرو او کاروباریانو ته په بېلابېلو برخو کې ګټه رسولې.
ټول هیوادوالو ته همدا بهتره معلومه و چې مخکې به د غوښینو چرګانو زیاته غوښه د پاکستان، ایران، برازیل او نورو هیوادونو څخه رواردېدله چې د روغتیا له اړخه نه وه معلومه چې د بېلابېلو ناروغیو سبب به کېدله. خو اوس په هیواد کې د چرګانو د روزلو او د غوښې تولید په برخه کې زیات پرمختګ شوی دی.
شاغله عبدالمجید دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د غزنی ډیری فارم لرونکي وایي له پاکستانه د رواردېدونکو چرګانو مخه نیول سوې او دلته ډیری خلکو فارمونو جوړولو ته مخه کړې ده. د چرګانو د اتحادیې د غړو په وینا چې د غزنی په مرکز او اتلس ولسوالیو کې شاوخوا 1500 د چرګانو فارمونه دي. نصرت الله بیا د غزنی ښار اړوند په پښتون آباد سیمه کې د چرګانو قصابی لري. دای د وطني چرګانو صفت کوي او وایي غوښه یې خوږه، پاک او باکیفیته ده.
د افغانستان چرګان ځکه ډېر شیرین چرګان دي، خو باکیفیته چرګان دي. او کوم چې پاکستان چرګان راځي هغه غوښه ډېره ښه ښایي، صحت ته تاوان رسوي. موږ خپله د وطني چرګانو فارمونه راوړي دلته، موږ ځینې اخلو، ښه باکیفیته او ښه شیرین چرګان راځي دلته.
نصرت الله زیاتوي که موږ وغواړو چې په ټولیزه توګه د پاکستاني چرګانو مخنیوی وکړو، باید سوداګر سرمایه ګذاري وکړي، خپل فارمونه جوړ کړي، د دانې کارخانې جوړې کړي، نو بیا به د افغانستان کورني چرګان هم ډیر او هم ارزانه سي. بل لور ته بیا ډیری فارم لرونکي پاکستاني چرګان افغانستان ته راوړل زیان منګني. نبی جلالزی د غزنی یو تن فارم لرونکی دی. دی وایي پاکستاني چرګان چې تر تاریخ تیر سي، زیاتې هګۍ واچوي، یا افغانستان ته رالیږي او یا یې مړکوي او له غوښو یې د چرګانو لپاره دانه جوړوي.
د پاکستاني چرګانو غوښه ځکه زیاته روغتیا ته ستونزه جوړوي چې په پاکستان کې همدا چرګان تر دوو کلو پورې په فارمونو کې د هګیو لپاره ساتل کېږي چې زیات واکسینونه، انټیبیوټیکونه او نورې دواګانې ورکوي چې د هغوی په واسطه باندې هګۍ کوي. کله چې د هګیو له تولید څخه ودرېږي نو هلته مړې کوي او یا افغانستان ته راصادروي، نو په همدې خاطر باندې زیاتې ستونزې پېښوي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وایي دوی هڅه کوي چې کورني تولیداتو ته لومړیتوب او وده ورکړي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست سرپرست مولوي فیض محمد د یو کرنیز نندارتون په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل
او له دې نه علاوه ټول ملت باندې د دې غږ کوو چې د افغانستان خپلو تولیداتو باندې باید بروسه او یقین ولري.
د غزنی سوداګر او د چرګانو فارم لرونکي کورني چرګان ګټور بولي او وایي د کرنې او مالداري په برخه کې لاسته راوړنې، له حکومتونو سره د مالیاتو په برخه کې همکاري، د بیکاره خلکو لپاره د کار زمینه برابرول، غوښې او هګیو ته هر ځای هر وخت او په ارزانه بیه د خلکو لاسرسی، د بهرنیو هیوادونو د غټو بې کیفیته چرګانو بندیدل او داسې نور هغه څه دي چې هیواد او هیوادوالو ته یې ګټه رسیږي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. ګل ولیم د هلمند کجکی ولسوالۍ نجیب آباد اوسیدونکی. نجیب د راس په دښ کې ورور مشته د سیم خده سیستم کارانو سم دا غوښتنه ده چې سیم خده مشته کشیر.
السلام علیکم. د آزادی رادیو ټول کارمندان ته سلامونه نیکی هیلی. نو نن مې تاسو یو رپورټ واوري د یو خورکی وید ما ورور دی په ترکیه کې. نو درې میاشتې کېږي چې هلته دا په زندان کې دی. نو زه وایم دا حقیقت دی. نو زما خپله ورور دی، د همه میاشته چې اوس هم هلته بر حاله بندي دی. نو ډېر بد شرایط دي، بد حالاتو کې دی. یعنی ډوډۍ ورته سمه نه میلاویږي، زنګ کولی نه شي. په میاشت کې یو زنګ راوکي، هغه هم یو دوه دقیقې، یو نیمه دقیقه وغږېږي رانه کټې کې. او بل د ژمي واقعا خورې وایي چې بندي دی اوسه پورې ده چې دی په خپل ما کوم کالیو کې چې بندي ما کالی اوسه پورې په ځان کې دي. نو د حقیقت دی، ما د خپل ډېر کوشش وکړ چې خپل ورور ته مې کالي او کورتۍ د ژمي دا سامان ورور رسوم، خو ونه شوه.
دا غوښتنې مې د طالبانو مجاهدینو وړونو څنګې چې دا موږ خپل د تندې د اوبو څنګې تږیو، د څښونکو د اوبو سره په عذاب یو. د طالبانو څنګې دا غوښتنه ده چې دا ماسې دیګر د مکمله بندې کې موږ ته دې پر ماجد باندې یوه یوه څرخکې برمه ودروي ودیوي، موږ خپل د څښونکو اوبو سره په عذاب یو. نو دوی مرستې بېشي، نو داسې کوي اوس یو سرایته ور کړی یو سرایته نه ور کړی هغه د تین سره مخ تی بالانو اوري موږ بیخی در په در در په در یو مزه جمعګل افغان یم د پرات څنګه خبره کوم قربان سم الله دې عزت
ستاسی پیغام ستاسی نظر
مخکې تر دې چې د لوبو له میدانه د سپورت خبرونې ته مخه کړو لنډ خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر احمد خان متقی وایي که د دوحې په جوړېدونکې غونډه کې د دوی شرطونه په پام کې نه نیول کېږي نه ګډون غوره ګڼي د وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پر خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې لیکلي چې ښاغلی متقی دغه څرګندونې نن په کابل کې د روسیې له سفیر دیمتری ژیرینوف سره په کتنه کې وکړې هغه خپل شرط